سلامونه ستړي مشه ده سهار ته بجې دي تاسو یې ازادي رادیو ته واګي استه د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو په یو موټر باندې په ډزو یو کډوالو ژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار او سازمان حلواش د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې کړی دی. د حلواش راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایرانی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی د سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پېښې په پراخه کچه عکس العملونه را پارولی وو او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف د خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په له منځه وړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختمه شوې نه ده. پاکستان تیر کال د پولیو واوی مثبت پیښه ثبت کړې وي. بیا په افغانستان کې هم تیر اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي. د امریکا د مرستو په ځنډیدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې. خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو هڅې جاري وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشري حسیبه ویلي چې د وچکالۍ او په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې په ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالۍ او د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي یا له هیواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته د وتو وس نه لري. د ډبلیو اف پی مشري ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې د غوزیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله اغېزمن شوی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمېنه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبه د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپلې دي. د پولیسو له توقفه تر وته وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلي د یو ځای کېدو خبره اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولي او تبلیسی په ګډون په شمیر خارونو کې خلک سړکونو ته راوتلې دي. دا د لارونو له پیل راهیسې په زرهاو کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیان ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ شو بلاوړي. وچا دا خبره پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر لیکلی د ټینګارې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د مپوهوي لپاره نږدې 2 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څخه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې لا صفی الله ستانکسی او ورپسې هم تاندې څانګې او د نور پروګرامونه مه هېروئ.
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 13مه درې ماشومان لکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماینو ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ جوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. او چا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبل څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکان نو تا وخته 2023 کال کې 1300 کسان د ماين پچاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپيان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په 13 ویاله کان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماين پاکي پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماين پاکي فعالیتونو بوخته و 13 میاشتې اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې و. هغه خبرداري ورکړی چې د ماين پاکي مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمیرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دی چې هغه د یم بیرته خپل جای ته لاړ شي او تلفات او شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مسعود څارونکو او همغږي کوونکې ادارې ام ای ټی سی یو مسؤل محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1.2 میلیون متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر روتا ارتیا ده.
اوس هم ورزو نیمه نړۍ او هم درنګ درسي سات پروګرامونه ورو
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو کوم د سوسفین منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنډ دی. دا واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی.
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا ورکه د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډیره چیغې وي دا هم تاثیرات په ټول کوم کړي.
له بلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې ورستیو کې تړل شوې دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بل خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینه په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز پسی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو جنې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او به خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علیلو السلام، او د سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته هغه نه د موږ کار مخ په عمل کې دوه روانو. په حقیقت کې یو ډېر خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین اوسمنی شاین ته زده کول او د خپل ځان په حق له پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودا نور بند، په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو، خو ستاسو امتحان نه اخیسته. موږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کښېنه درس وایا ورځې درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلو ته ورسیږو. په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نشته، درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشایند حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي، نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب دې څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو، تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیل سو یا تحولات بیا راغلل، نو جنکیان بیا پیاوړې راغلل. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیره کړي، بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي له غو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللی دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي نه به تنه شروع کیږي نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو خو غوی کم نه اوس نو امید سی ویډیو د کورنۍ پریکړې ته غړی خیدا
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له تپس څخه فارغ شوې او اوس به دند په کور ناست ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شو چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جنې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب سوې دي د تعلیم یې راګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شي چې خويندې کده کار د دې کده درسو د دې هغه ټوله پر کورناس زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې و دوی دا غسش کار ایگزیټ امتحان هم خسته د تخصص ته هم خسته د ایگزیټ امتحان زندوانه خسته یو خو زهنی رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکې څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کې دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
دغه انجنې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي د دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده
دا خو به حتی ډیره سخت ده ځینې انجنې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کوته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی خو نه سې ک ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن هم کورنۍ به سرنويش پسور سره پاتاسو ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي
شفیقه فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغه حق څه دی په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي دا رقم نه دی راغلی هغه وای تعلیم یا علم چې د پر نر او پر ښځې فرض دی صحیح دی تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي دوی باید دوه دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کم ډول سره مردانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي خدای رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته ترخاور لاندې کړه څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دشلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو دی خو ځان ته علمانو په هان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم په هان دي یو کار وکي چې پر شزه دي تعلیم ودري پر شزه دي وظیفه ودري ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه و نه لري ستاسو حکومت دوه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغه شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي نو تاسو خدای هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدي یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدي او ځوانان د کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي انجن حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نشي کولای تاسو وایي چې صحیح مرکزونه دي هم بند سي ځکه مرګ ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه کم باید د یو چا ژوند وژغورل سي د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمی یو وسیله غواړي یو سبب غواړي
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. لام دی وجې غواړي چې لوري هم په سی برخه کې زده کړي وکړي او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یولسمه ټولګۍ کې و، کنه بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دې دې ته ارتقا ورکې، لکه د دې یو صرف امتحان واخلې بس دې رخصت کې، بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دې دولسمه ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه، بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر لوري، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره ژړلې وه، یو خواته دا ژړي یو خواته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړي. قسم دې فرشته جانې دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعین کې دی، د ټي وی کې ګورم، ډېره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخه ته، د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي، د ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي، او مثلا د هر
بالې تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر یې په تاسې باندې وکړ، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه، ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې د تحصیل که ما ماته څلور اپارتمان دی، یعنی زه نوری چه اینه غاړم، ما تا چیم دا اولادونه می ورسیم دای ما کور دی، یعنی دی موږ ټول هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم دی، هر خزه دی، هر افغان دی، هر کورنۍ دا غیله و نور سنور ته پاتې، چې خپل اولادونه ادا کړی و ځای ته ورسو. او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوي. کو یعنی دا چې خدای نوسته موتاد نوی پودری نوی به علم نوی دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کنو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای تلر شي حداقل په خپل پوه دی چې سبا ورځ ته احتیاج او محتاج نوی موږ ټول باندې ډیر منفي اغیزه کوي دا چې خپل اولاد ته ګورم تیره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه وړکۍ دوه مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کمپاله کې پرته یو چې راګم ورته وکړو د مونږ دا ډیرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي نو دا نه چې یعنی زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي په بعضې خلک چې رسېده بیدي یعنی فارغ شوي دي دی برشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نهشته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلې تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنی ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنی مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا نور پنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دوم راقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازه تاسو دې لاته ګڼئ
یعنی کله کله موږ د خپل خپلم نشو ځوال او څه نشو ویلې د مجبورات په لحاظ ما شکر فضل در رب دې چلور لورګانې او چلور وړ دولتي تک کامیاب شو کله کله موږ باندې چوکټو کې وی ورداک دا رقم ته زور تایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده ورداکی لور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا ورداکی ما بوت له خپل لګي بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشي نه وی یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی راته هغه دروازه هم په وتاړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایو خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابل لګي دروازه په دی وتاړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره کوم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت کې واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دوه چو چې میدان بيخي باینلو مثلا د غوي سات ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سره کله کو نیسی تکړای و نیسی د دوه یا ورکو ولی هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایمه هیڅ یعنی دایم نشوي ویل چې په دوه دلیل باندې خو دا رقم حالت په ټول راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی
زکه د ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای مې بیا مثلا د سې کنه چې کمې پیسې را کوبیر ته پیواز کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار به شپه ګو به جون د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما خو مو به جز کور ته راشم یو ورځې علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد یو خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي امدا ماته بس د دې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
نه سړی ډېر جګر خونېږي تو ته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله با استعداد ده، یعنې د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې او پنځې ته هم چې کامیابه شوله قدر کې وه. خوب همیشه وی چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبري ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا هغه څه رقم زیریږي.
څه غواړی چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خلا اوس خو هېڅ خاتم هم امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی والله که پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د تیدم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور د تی بدون د الله د دربار نه نوره هیڅ هیله امید نشته دی موږ.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته بیا دوی په کور ناستې دي، اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ له خپلو تجربو نه؟ څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی سي بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي، بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د تي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول، دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپوی ګرشه په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی ترایشو په دوه طریق با بیا منابع چې په کور کې ما کسان چې باسواد دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپاګه ما هوا ما لسمه پورې ترایشي پلار مور هغه مایند خویند چې باسواد دي، په دوه طریق په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید له لاسه ورنکي.
او هغه چې لوړ زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
ان شاء الله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ترغمه یو شی یو ته مسخین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسختان ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چیشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چیشته وای؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چی شوی؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چی شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې چې مالګه بوره شیدې چای روابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت دی برخې ته مو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازی 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر، مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیش پی جمع این، این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کړم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کړم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمیر 14 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2n مربع سره. اوس نو اول مدار n یو رچوم، اول مدار n یو سو، 2 ضرب 1 مربع دی، هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې پکت او پکت 2 الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار کچیر ان 2 و، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی سي، نه هم الکترون نسی زیاتلی. همداسې د دریم د پاره، د سلورم د پاره او د پنځم د پاره تاسو پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 14 الکترونه کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب نه 14 کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ 14. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او ولی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه تر یو کار پر پخا داس فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندۍ موجود څخه خلاص راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه خلاص راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او سی او یا سیتریک اسید په لیمو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندۍ عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کیږي. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرون کې دي. په خالي تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچې دا د 3 میلیونو مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې کښته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړ ده. د عضوي مرکبات د جوش ته کښته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثره عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلل لري. کوم کالی چې هغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې او اخره احار ورکوي او هغه سرمه چې بوټونه ترې جوړي شي. کوم رنگ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو، لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړۍ، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ڈی ٹی او ہیپیٹ او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، دا غیر کشاف د خوند ورکول، رنگ ورکول، مواد پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چا چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او طبي هوشي، انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د جنگي وسایل سره همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د سیاستوالي او سره مشکلات هم مې سره وړي دي. همدارنګ چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رمې سره کړی دي، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکو درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زدهکوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زدهکوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زدهکوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شراب دسرو لبان سنم لپ لشراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم